J'ai le choix de dépenser plus sous par une des paris pour la monnaie qui est de Saint-Denis et passer ma qui prend amaliat cérébral de amaliat au hadaf ham de paris de vous stéphane le hamlo de amilano mundel ou zapalo de français ou le smasher ou le chef français le tour sans sera un peu jagra qui d'aouda amaliat sabite which d'ahiwat un peu jang qui d'ai تفصيلي ده احمد شبر برابوركي
د پاریس په شمال کې لشتر لشه دوه تنه مشکوک ترورستان د نومبر د 14 مینیټې د تروریستي بریدونو په تړاو تیر ورځ ووشل شول او اته نور په یو اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبه د ورځې له 2 ساعته عملیات وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې و نارینه او یو ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او ترورستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 ورځ سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک ترورست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:00 او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټډ پرس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو غږونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سین دینس په سیمه کې د ترورستانو له منځه وړل و. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود. خو د سنتین په سیمه کې 13 ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلی وو. عامه ترانسپورت درېدلی و او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. داعش ویلی دي چې دوی د نومبر په 14 په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 109 کسان ووژل شول او تر 350 ډېر ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او مخله دي چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د کندهار د انارو په اړه یو راپور راخلو. له کندهار سره کال بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي، خو د کندهار باغ لرونکي او سوداګر شکایت کوي چې د کندهار انار پاکستان د خپل انارو په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادروي. تفصیل دي له کندهار د ازادي راډیو خبريال صادق رشتینی پر رپورټ کې.
د کندهار د سوداګری خونی مشرجی نصر الله ظهیر وای د انارو د حاصلاتو لرسېدو بیا تر اوسه 1000 ټن انار په راجستر او 2000 ټن انار په غیر راجستر باندې له کندهار بهر ته صادر شوی. د ظهیر په وینا دغه ټولو انارو ارزښت 10 میلیونه ډالر کېږي چې د مزکی د لارې پاکستان او هندستان ته تللی. خوشا او خوا 1500 ټن د هوا د لارې متحده عرب اماراتو ته هم صادر شوی. نو موړی د تیر کلونو په پرتل د انارو حاصلات څرګنی خوایي ورستي ورشتونو یو څه ځانمن کړل. د سوداګری د خونی مشروای هغه ولسوالي چې شارت نږدې پرتې دي انارې په ګمرکې راجستر کیږي، خو درې نوري ولسوالي ډنډار غسان او معروف چې له کندهار څخه لري پرتې دي او ګمرک ته لاسرسي نه لري انارې له راجستر کولو پرته صادریږي.
د موږ د نن تاریخ پوری تقریبا شاو پاکی انار صادر کړی دی. تر دې کاڅه شاید دا هغه انار دی چې زموږ سره راجستر شوی دی او ګمرک ته ورغلی دی. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر 10,000 یا 15,000 ټنو پورې تللی پاکستان ته او هندستان ته. موږ دا دوه ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبی ته هم تللی دي تقریبا هغه په اندازه د 500 یا 800 تن بتللی.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا که پاکستان خپله مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشتو سوداګرو او کروندګرو ته ډېره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار، په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ ته راځي، موږ یې در پخوا او در فروش کالو در انورو کلو په ښه فروش رسولی شو. موږ ته خلک دلته اوس تښتي، موږ اوس د دوبۍ والا هم راغلي دي، موږ مالونه ورکړي دي.
چای هم سسته ده، باغات ډېر ښه دي او د مرض پاک دي. خو صرف داسې دي چې زموږ خلک په دغه دغه دي چې دلته ماشینونه د پاکستان د خوا پر لوړ دي، یو په درې چنده مالاسي.
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې 15% زیاتوالی شوی چې د دې ولایت انار سږ کال تود بازار لري، خو پاکستان هیواد دا انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي. د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس یې افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نوري نړۍ ته خپله ورسوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کو زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په دې ځای کې وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، یو څوک دی د وی ټوټه زمکې لپاره عریضه کوي، غواړي که خیمه هم پکې وي وی دروي، خو د کور خاوندې د میاشتې په لومړۍ د کرایې لپاره ور ونه ډبوي، پیسې تحویلوي، د ځمکې سند ملکیت ورکول کیږي، خو درویش کاله کیږي چې پسې سرګردانه دی، سند شته ځمکه نشته. دا څوک دی؟
زما نوم خایس کمیر دی او کابل کې اوسم. در قلعه زمان خان پیسې کینی دغه چې نمره اخیستې وه 3152 په 2000 کال کې. دا درویش کاله کیږي چې زه په دې باندې سرګردانه یم. د وزرانو مجلس فیصله کړې ده، فتوای شرعي د حج اوقاف، فتوای شرعي د سترې محکمې، دغسې د ریاست جمهوري احکام فیصله د وزرانو او 2 نمبر فیصله را کړې ده چې دا مستحق دي او دوی ته باید ورکړل شي. هر چې زرتره په شپږ میاشتو کې دغه پروژه باید خلاص شي د قلعه زمان خان. متاسفانه دا درویش کاله کیږي چې زه په دې پسې سرګردانه یم. اوس عمر مې هم 80 کلو ته رسېدلی دی، نو درویش کاله به نور زه به څونه ژوندی یم چې د دې انتظار وباسم. پیسې مې یو ځای تحویل کړي دي، نقشه یې را کړې ده، سند ملکیت یې را کړی دی، اما نن او سبا ته په دې دروازې باید راته تسلیم شوی وای. متاسفانه
بله، ستاسو مشکل د چا سره دی؟ کوم ښاروالي باید درته تسلیم کی؟
د ښاروالي خو دغه مکلفیت دی چې ښاروالي دغه نن مادر خپل دغه پرنسپ ته ښاروالي چیرې چې باید چې په درو میاشت کې دغه ملکیت ور وسپاري. څنګه چې پیسې یو دم اخیستي دي باید امر د آبادي وکړي. نور هم په پازاب راغلی یم، په تنګ راغلی یم. نو دغه ستاسو څخه خواهش مې دی چې د دوو خلکو سره وغږېږي چې خدای ته دې وګوري، مور دې ما نه سر ګردانه کړي.
ته بله ځمکه لرې که نه؟ سکور نه لري نور؟
په یقیني چې بالکل هم په افغانستان کې یوه بیسو هم، ځکه خپل په نامه نه لرم، نه سر پناه لرم، مهاجر هم چې راغلی یم. بس هم دغسې کله اوس د کابل په یو سر کې یا په بل سر کې په قدم دغه چې په کرایي کورو کې ژوند کوي.
مننه کور ودان، ان شاء الله چې موږ به دې غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو.
شکر ستاسو لفتې مخ بل امید بل امید مې نور ستړی سوم. هر خوا ته ځغستلی یم، هېڅ ځای مې نه دی پرېښی. بس هم نور دغه یوه هیله مې ستاسو د دغه دروازې نه دا وه په حساب دی بشر دوستي په حساب کامکاري وکړي. دغه زما ځکه د خلکو څخه دا خلاصې کړې چې زه نور پتنګ راغلی یم.
د انصاف پلټه کې
د خایست امیر ستوند مو د کابل خاروالې د طرح او پلان د پلیکولو د رئیس خاغلی یاسین نیازی سره شریک کړه. خاغلی نیازی د اوګ مزل د ستونزو او لنډ لارې پاړه راته وویل
په کابل خاروالې کې د نمراتو د ویشلو وظیفه د ملکیتونو ریاست لري او دوی مطابق د مقرره نمرات توزیع کوي او سند ملکیت ورکوي. متاسفانه د افتادیه کال رئیس دا توزیعات اکثرا نامنظم شکل سره شوی د قلعه زمان خان پروژه چې مشخص په خبره راشي چې تاسو د پروګرام وخت همیشه کم وي وخت ډیر ځای نشي. د قلعه زمان خان پروژه په 67 کال کې 66 کال کې پلان تفصیلی جوړ شو امایده په خاطر چې دا پروژه استملاک شوی نو او په زمين کې خپل مالکین د جدادو خپل حقوق نه رسیدلی. د 60 کې دا پروژه تطبیق نشو حاکمه قدرت یا هغه حکومت دا نمرات هلته توزیع نه کړ. متاسفانه افتادیه کال کې په تغییر د حکومت سره چې د نوې حکومت راغی دغه موضوع ته چا هغه وننی ولا توجه یې ونه کړل. رئیس د ملکیتو مدیر د توزیع زمینو دغه مهم د ملکیتو ټول نوی خلک چې هغه په مقرراتو دونه بلد نو راغل یمګ مجاهدین ورونه دوی مقرر شول او دوی دغه پخوانی سوابق ته چې دازمه کې استملاک شي ونی دي د خلکو زمه کې دي د ته نظرونه دي مستقیما هر کمانډانت او هر زورمن ته او هر شړی ته لاس لاس نمبر یو شل شل نمبر یو 55 نمبر لیستونه راوړل او دوی د خلک بیتون ته چې پوښتنه چې دغه زمه کې استملاک شوی نه دی او د خلکو ملکیت نور خلکو ته توزیع کړ. اوس پهلن شروالی کابل پلس ګلو زرونه زیات نمبر دغه سي دي نمبر توزیع شي وی دي د کاغذ په مخ په خوا وخت 71 او 72 او 73 او 74 کلو کې د کاغذ په مخ د خلکو نه پیسې اخیستل شي وی په د شروالی په حساب تعویل شي وی او په د فقط سند ملکیت کاغذ ورته ورکړ شوی چې خپل عملا نمبر ورته نه دی ورکړ شوی او اوس شروالی ته دا یو مشکل پاتې دی.
نو دا دوه مشکل به څنګه شي نیازی سی به خیر به
څنګه اصلا شروالی د مکلفیت لري دوی نه د سند ملکیت دوی ته ورکړي او دوی د ځمکې قیمت تحویل کړی دي. باید په ساحاتو کې ځمکې دولتي د غاصبینو د لاس کو ونی سي ځکه زموږ د کابل خار په شاوخوا کې په زرګونو په دې ځمکې شته او متاسفانه چې اوس د غاصبینو تر تصرف دی او غاصبین برلام وایي چې شاروالی په کې قدم هم نشي وهاله. یو د درې ورځې مخکې د زموږ دفتر کې باسو په دې موضوع چې د شاوخوا ځمکې او څه دولتي ځمکې باید پیدا شي د غاصبینو د لاس او باید واخیستل شي او د خلکو مشکلات حل شي.
بل نیازی صاحب دغه اوریدونکو مشخصه د سوند چې د څنګه وکی تاسو ورته څه وایي اوس ویناسته ستاسو
د دې ورته خو د راهنمایي کوم چې د ریاست ملکیتو ته مراجعه وکي او د نور خلک او شاروالی مکلف دی چې دوی د باید ځمکه پیدا کړي. ریاست د ملکیتو او استملاک دوی ته باید ځمکه پیدا کړي چې د ځمکه د دوی حقوق ورکړي چې دوی حق دی.
بله نیازی صاحب که دغه اوریدونکو تاسو ته مراجعه وکړي تاسو ورسره لازم مرسته وکړي
اول نه په دواړو سترګو دی او هم وطن په شکل زور سره دقیق همکاري کوم او راهنمایي کوم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د دیونه د انصاف پلټکه خبرونه که تاسو هم د خپل ستونزو د حوالی لپاره د انصاف پلټکه یاست نو را سره اړیکه ونیسي او یا هم خپل نوم او ستونزه راته په پیغام کې راولېږي. زموږ شمیره ده 0992390 آباد اوسې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو او اوس هم د حقیقت څه دی پروګرام واره ورسید. قاسم سولمل د ام ډي سي د افغانستان د ماين پاکې د محصل مشر شهاب حکیمی سره غږېدلې ده.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
ډېر مننه کوم حکیمی سره محترم چې موږ د مرکې وخت راکې د لطف مو دی. د لومړی سوال پتو غواړم پوښتنه چې د سویل کې شاف نسام لا هم د ماينونو او ناچاو د توکو د لرلو لاړخه یو ستر ګواښ سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو څخه قرباني اخلي. فکر کوي د دې دوه حادثو سره سره د دوه په مصارف سره سره ولې له همدا ګواښ په خپل حال تقریبا پاتې دی، ولې دا پرمختګ نه لري؟
ډېر مننه. د دې مین مشکل هغه وخت نه شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې حمله وکړه. نو له ما وخت رئیس تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. خو مونږ هغه ساحې چې د شوروي د جنگ نه پاتې وو، هغه ساحې چې د داخلي جنگونو له وخت نه پاتې ول او پس لغه نه د طالبانو له وخت نه کومې ساحې چې پاتې وي، دا ټول مونږ سروې کړل. پس له سروې نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاصې شوې دي، 40% ساحې چې پاتې دي بیا هم موږ ورته پلان برابر کړ، دونرانو ته ورکړی دي. د هغه یا پروفایل یا منظوري شته ده، د افغانستان د حکومت منظوري شته ده چې په آینده 3 تر 5 کلو پورې دا 40% ساحې هم پاتې شي. چون جنگ جریان لري اوس هم له مختلف اصلونو استفاده کیږي. د دې په څنګ کې ناچاو دي توکي سره جنگ نه پاتې کیږي. کیدای شي بعضی اړخونه نور بینونه هم استفاده وکړي. دا تازه ساحې هم هغه سوي دي رامنته سوي دي. دغه ساحې اندازې تروزه پورې موږ ته اندازې موږ ته معلومه نه ده چې څومره ساحه ده.
نو نه ستاسو هدف دا دی چې پرمختګ سوي دی؟
پرمختګ ډېر زیات سوي. 80% ساحې پاکې سوي دي. اوس موږ تاسو ته د کابل په ښار کې ژوند کوو، 5 ملیونه کسان ژوند کوي. نور لوی لوی ښارونه، حلقوي سرکونه، دا کوم برق چې کابل ته راځي، د مونږ آبیاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، دا ټولې ساحې پاکې شوي دي. څو افغانان پکې ژوند کوي. خو اوس هم تلفات شته، خو په هغه اندازه ده چې په اولو کې خلک وژل کېدل، هغه په هغه اندازه باندې تلفات نشته. په میاشت کې په حدود 100 کسان په افغانستان کې اوس د مینونو او د ناچاو د توکو شکار کېږي. خو پر صورت اندازه ډېره کمه ده.
په دا تېرو 14 کلونو کې بیا هم په یو نوي ډول په افغانستان کې جګړه جاری وه. طبیعي خبره ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سول. فکر کوي نورې نوې ساحې څونه ډېرې سولې د پخوانیو مشکلاتو سره؟ او دا سیمې که مشخصا وایست چې د افغانستان په کومو ځایونو کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي؟
مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو ته به معلومي چې جنګ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه، همداسې شمال ته وخوځېده. نو ټول افغانستان کې جنګ وسه، خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وي چې اوس زیاتره یې پاکې شوي دي. پس لغه نه تاسو ګورئ چې بیا جنګونه په هلمند او په قندهار او په جنوب شرقي ولایتو کې بیا هم شروع شوي دي. په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنگ شوی دی، خو زیاتر مینونه د سړک د غاړې مینونه دي چې دوی ورته ID وایي. دغه ID چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی او عام خلک پکې ډېر زیات شهیدان کېږي، زخمیان کېږي، عسکر ته دومره تاوان نه رسي. په اکثره مواردو کې اکثریت طرفات هغه دي.
فکر کوي د دې نوې لړۍ د ماین شخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک کڼلی سو؟ وسلوال مخالفین، بهرنیان، که نورې ډلې ته پلان
پېښ کړي؟ په افغانستان کې د افغانستان حکومت قوتونه چې دوی فعال دي، نړیوال قوتونه دوی فعال دي چې جنگ کې ښکېل دي، او مخالف لوري طالبان او حزب اسلامي او نور قوتونه چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي، دوی فعال دي. په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین شته دي. د مینونو په حصه کې د اوتاوا تړون ده، او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده چې د دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري. د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې مینونه استعمال کړي. که چیرې استعمال کړي نړیوالې نه پرېږدي. نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت مینونه استعمالوي ډیر زیات ضعیف ده، امکان هم ډیر کم ده، په دې چې دوی تر مراقبت لاندې دي.
یعنې داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثال افغان حکومت یا
افغانستان تروسه پورې نه؟ مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي، اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري. هغه دوی ډیر زیات کوشش کوي چې باید مینونه استعمال نه کړي. بعضې ملکونه دي مثلا د امریکا متحده ایالات، دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري، مګر مین پاکي پروګرامو دپاره ډیر زیات کومک کوي. او په عین حال کې دوی وایي چې هغه مینونه دوی استعمالوي چې هغه پس څو مودې تر کنټرول لاندې دي، کله چې دوی خپل فوجي اډو نه ځي بیرته لرې کوي، بیرته خلصه کوي په صندوقو کې ږدي. نو هغه نظامي مینونه دي، بشري آفت دپاره مینونه دوی نه استعمالوي. راغل مخالفین باندې، مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک، دوی کله چې په قدرت کې وو مینونه حرام بلله، او حتی د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوا یې ورکړه چې د مینونو استعمال کاملا حرام دي، او حتی مینپاکانو ته یې د مجاهدینو خطاب کړی وو. خو پس له هغه نه چې دا جنګونه بیا شروع شول، دا د سړک د غاړې مینونه چې استعمالي کی دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې مونږ دا کوو یا دا نه کوو، مګر استعمال زیات ده. له دې نه معلومی کې چې همدغه د افغانستان د حکومت مخالفین دي چې استفاده ورنه کوي.
که څه راسو ساسو د ادارې فعالیتونو ته چې ساسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل شوی دی، او په دې دونه موده کې مخکې تاسو ویلي چې 80% ساحې تقریبا د مینونو څخه پاکې شوي دي، څونه مصرف تاسو درلودله او دا مصرف د چا لخوا تاسو درکول کېدل؟
زه د افغانستان مین پاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې که درته وغږېږم، تر اوسه پورې 1,200,000,000 د مین پاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی، او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو 70% افغانستان له مینونو څخه پاک کړو، او دا لړۍ اوس هم ادامه لري. مګر د ډونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي، مالي مرستې، اوس لږ غوندې کم شوي دي. بله مسله دا ده چې موږ وکولی شو چې 13 میلیونه ناچاودي توکي له منځه یوسو. وستو راسو
فکر کوي دغه 40% چې ساحله هم پاتې دي، یعنې دا څونه مقدار کسي چې تاسو یادې کړې تقریبا 1,200,000,000 ډالر او زمونږ دومره موده چې تیره شوه، علت څه و چې ولې ونه توانېدی په بشپړه توګه دغه ماینونه له منځه یوسي؟
اصلا خو دا یو ډېر ستونزمن کار ده، ډېر مشکل کار ده، ځکه لاندې ناچاو دي توکي او مینونه دي. ته باید ولټی متر په متر ساحه ډېر دقیق باید ولټی تر هغه پورې چې دا ټول خلاص کړي. په هر صورت دا ساحې ټول اولویت بندي شوي دي، هر یو یې ځان ته اهمیت او لومړیتوب لري. د لومړیتوب په اساس باندې دا کار په مخ تللی، نو په دې اساس باندې د هغه ساحې چې مهمې وي ټول پاکې شوي دي. نو دا 80% ساحې په هغه وخت کې یا اوس نه حالت کې یا په هغه وخت کې چې موږ پاکاري کوله اهمیت دومره نه درلود، اوس دغه ساحې اولویت بندي شوي دي. دا 80% ساحې پاتې دي، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلود. خو که چیرې پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافي اندازه موجود وای، نو کېدی شي تر اوسه پورې د وخته خلاص وه. اوس هم مثلا دغه 80% ساحې پاتې دي، که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال لپاره برابر شي، دا په یو کال کې خلاصې دي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړئ چې 80% 500,000,000 متر مربع ساحه ده، په حدود د 2,250,000,000 ډالر ضرورت ده چې مثلا دا ساحې پاکې شي. البته که هر کال مون 50 میلیون ډالر ترلاسه کړو، کېدی شي په آینده 50 کالو کې خلاصې، مګر که چېرې شپېتو اویا ترلاسه کړو، په 3 کالو کې خلاصې. نو دا دې پورې تعلق لري چې مرستندوی هیوادونه څومره کومک کوي.
تاسو ویلې چې نړیوالې مرستې تر هغه پورې راکمې شوي دي، علت څه دی؟ تاسو د دوی سره تماسونه نیولي دي، دوی ولې خپلې مرستې کمې کړې دي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروسته تر بلې د جګړې لمنه پراخېږي او د جګړې زیاتېږي،
ولې دا داسې فکر کوم دبا په عام دبا په سنجش باندې په هر اندازه چې دوی دلته خیرې په مخ اندازه دوی په مسایلو باندې توجه کوي. نو چون د دې ښکېلتیا کمه شوې ده، په همدغه خاطر ده
چې د دوی بشري مرستې کمې شوې دي. ولې دوی اکثرا وایي چې موږ بشري مرستې کوو، خو په دې کې شک نشته چې بشري مرستو سره سیاسي او نظامي اهداف هم شته. چون سیاسي نظامي اهداف دلته تقریبا کم شوي دي، په دغه اساس د بشري مرستې هم کمې شوي دي.
او که دې مسلې ته راستو چې چون افغانستان یو له هغو ملکونو څخه دی چې فساد په کافي اندازه موجود دی، فکر کوي په دغه اداره کې دا مشکل تر کوم حده پر موجود و؟ واقعا د داسې مشکل سره تاسو محصل یاست که نه؟ او ستاسو په کړنې
زه فکر کوم چې افغانستان مین پاکي پروګرام که کومه پاکه اداره موجوده په دنیا کې، په افغانستان کې هغه مین پاکي پروګرام دی. علت یې دا ستا وایم، یو خدا چې کوم دوی والا پنجي والا هغه یو موږ کې نه وینو، ډېر زیات کنټرول هم لرو، هغه لایده خبره ده. مګر د اداراتو په سطح باندې او د سیستم په سطح باندې او د کار په سطح چې کار ته ګوري، زه فکر نه کوم چې دا مسله موجوده وي. په دې خاطر مثلا اهداف ټاکل شوي دي، اهداف په موثره طریقه باندې ځ خارجیانو ته وایي زه په هغه د دوی موثرتیا د دوی ورته افیشنسي او افکتیونس وایي. که چیرې دا د کار افیشنسي او افکتیونس ته وګورو، یعنی هغه مؤثریت یې وګورو، ډېر موثر ده. واقعا خلک قرباني یعنې ورکړي دي، تقریبا 5-6 کسان زخمیان هم شهیدان شوي دي، په حدود 200 کسان شهیدان شوي دي، په ډېر بد حالت کې خپل کار سرته رسولی. مالی سیستم په هر دریو میاشتو کې آډیتران راځي، کار آډیت کوي، هم عملي په دفترو کې، هم په ساحاتو کې، هم په سټورو کې. بیا د دوی کارونه بل اکسټرنل آډیتران دي، هغه دوی کنټرولوي. همدا اوس د سیګار ایحت زموږ په دفتر کې ناسته، خپل کارونه هغه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان مین پاکي پروګرام کې داسې پېښه نه ده شوې چې خدای موږ ته څه د فساد هغه پکې معلوم شوی. ټول خپل کار کوي، او داسې یو حالت هم نشته چې ته فکر وکړې چې دلته دومره پیسې دي مصرف شوي دي. دا پیسې چې راځي په هر انسټالمنټ کې یا په هر هغه کې، یعنی برخه برخه راځي. ته به دوه میاشتې کار کوي، د دوه میاشتې کار دې ګوري، بیا پس له هغه نه پیسې راځي. نو د فساد هغه ډېر مشکل ده، ډېر زیات. او تاسو پوهېږئ چې غل ډېر زر هغه کېږي نه اوکې دی.
د افغانستان د ماین پاکۍ د ماسې یا MDC رئیس ښاغلی حکیمي صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته د مرکې فرصت راکړې.
له تاسو سره ډېره مننه چې توجه مو کړه، او امید لرو چې انشاءالله دا آینده 40% کارونه چې پاتې دي په راتلونکي څو محدودو کلو کې خلاص کړو. خیر سره،
مننه،
شکر.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د FM 3.15 صفا پیاټ لري.